سلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه زی اسمت څاروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي لمړی خبرونه واوري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي سره پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبري کړې دي. د متقی او مطلق القهطانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې القهطانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بللی او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په استانی کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دي د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي دي. په خوست کې دوه تنه انسان تښتون کې دیول شوې دي. پر هغوی تور دی چې د تیرې جمعې په ورځې دوه نیم کلن ماشوم برمته کړی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل ځانګړو ځواکونو یې دغه کسان داسې مهال ونیول چې تښتول شوی ماشوم یې وژلی و. پیښه د خوست په مرکز متون کې شوې ده چې تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. تر دې وړاندې هم په خوست او نورو ولایتونو کې ورته جنایي پیښې شوې چې لامل یې بیکاري او روانه بېوزدي بلل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبې د خونړي برید د قربانیانو شمیر درې شپېته تنو ته زیات شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو لمړنې وروسته پرون چهارشنبه دا شمېرې خبري کړې دي. بری د اکشن بی پورس د مولانا فضل الرحمن په مشهد جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش واستوال ډلې و مانه. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په ګډون بیلا بیلو چارواکو د ملامتې غوته افغانستان ته نیولې. خو طالب چارواکو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. په خو تر دې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی وو پاکستان د افغانانو د ملامتولو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. او د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروی کې دی وایي 13 جولای میاشت یو شپې ته کسان په ایران کې اعدام شوی دي. دغه بنسټ ته چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اعدام شویو کسانو کې 15 افغانان او یو ولس بلوچستان شامل دي. په ټوله کې 4 شزه هم د اعدام شویو کسانو په ډله کې دي. د خبر پاڼې لمخې اعدام شوی کسان د نشه یي توکو په قاچاق و جنو او جنسي تیریو محکوم شوی دي. د بشری حقوقو یاد بنسټ وای روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوی او په خبرې د همدې کال له پیله تر اوسه 423 کسان په ایران کې اعدام شوی دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د خبرونه ډیره برخه مو رادیوي مجلې ته ځانګړې ده. خو په فایل کې څو راپورونه لرو. د طالبانو امنیتي مسؤلانو تر همیشه بهار رادیو تلویزیون وروسته په نګرهار کې دوه نورې رادیوګانې هم پرون بندې کړې. د نن او ځوانانو په نوم دغه اف ام رادیوګانو او همیشه بهار رادیو تلویزیون په جلال آباد کې لیوي کرایي ودانۍ څخه خبرونه کولې. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر رسنیو د طالبانو د لا محدودیت مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو درې ورځې راهیسې په ننګرهار کې درې رسنیز بنسټونه د طالبانو د ځایي امنیتي مسؤلانو لخوا تړل شوي دي. په لومړي ګام کې د تیرې دوشنبې په ورځ د همیشه بهار رادیو ټلویزیون سټوډیوګانې بندې او په دویم هغه کې پرون چهارشنبه د نن او ځوانانو په نوم رادیوګانې هم بندې کړای شوې. دغه درې واړو رسنیزو بنسټونو اقتصادي ستونزو له کبله په جلال آباد کې په ګډه یوه حویلی کرایه کړې وه او خپلې خپرونې کولې. د همدغو رسنیو یو مسؤل چې نه یې غوښتل د امنیتی ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وایي. طالبانو د راډیوګانو د بندېدو هیڅ ښکاره او قناعت بخښون کوي دلیل نه دی وړاندې کړی. د سرچینې په وینا لنجه د تېرې دوشمې په ورځ هغه وخت پیل شوه چې همیشه بهر راډیو ټلویزیون د نهو نجونو په ګډون د ژورنالیزم د عملي زده کړو یو ټولګی پیل کړ. سرچینه وایي د ټولګي په لومړۍ ورځ د طالبانو د حکومت وسلوال ورغلل، همکاران یې ورته وډبول او سټوډیوګانې ورباندې کړې. همیشه بهر رادیو ټلویزیون له تیرو لسو کلونو راهیسې د ژورنالیزم ورته روزنیز کورسونه دایروي چې تر اوسه یې 9 ځله فارغان ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤولانو تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې ولې دغه رسنیز بنسټونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه له نړیوالو په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د بیان پر آزادۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي. د رسنیو د بازار په نوم بنسټ مشر حامد پویا که څه هم د نن او ځوانانو په نوم راډیوګانو د بندېدو په اړه څه نه وایي، خو رسنیو ته یو استولی پیغام کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون د خپرونو پر بیا پیل ټینګار کړی دی.
ما یک بار دیگر
مونږ یو ځل بیا د دغه ټلویزیون د بندېدو او د خپرونو د پریکېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوو. موږ په جدي ډول له نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتره غواړو چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د طالبانو د زیاتېدونکي تاوتریخوالي او ګواښ مخه ونیسي.
خشونت ګروه طالبان علی رسنه او خبرنګارون را بگیره.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدامات پر رسنیو د فشار په معنا دي او په خبره کې دوام پیدا کوي د رسنیو او مسؤلانو ترمنځ د واټن د ډېرېدو لامل کیږي. طالبانو تر دې وړاندې رسنیو ته ځینې تګلارې ټاکلې او ډاډې ورکړې چې د بیان ازادي مخالفت نه کوي، خو د رسنیو د څار او نور نړیوال بنسټونه د طالبانو پر دې دریض شک لري. د بخښنې نړیوال سازمان تازه ویلي طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بیان ازادي محدوده کړې او د انتقادي او هنري بیان مخه یې نیولې ده.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتل چې خپلې قونسولي چارې له افغانستان پر مخ یوسي. امیر خان متقی دا غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف کار دی. جزئیات د راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګۍ د دې پر ځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یو ننګونه بدل شوې ده. د کابل خار اوسیدونکو بهر وای غواړي لخپل کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او گاونډي یو هیوادونو ته د تک شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
نه بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغي لري د ویزه غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکورې وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
کنسولی لبد مرغه ده که په افغانستان کې د هند کنسولګری خدمات بندې او هند هم محصولینو ته پام نه کوي موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند تر لاسه کړو
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت لا رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخي هغه هوا چې کوم هوا دی پر رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غختل د اصول خلاف کردی لکه څنګه چې امیر خان متقی غختنه کوي چې چیرې دا غختنه هم د هوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو لمنشوره به سرغړونه وي
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي له دې جملې څخه په کابل کې د چین روسیې ترکیې پاکستان ایران او جاپان سفارتونه فعال دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ
یو افغان ځوان وسیم شنواری چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې د افغان جنو د شونځي لپاره یو نمره مځکه اخیستې ده هغه وایي په دې توګه غواړي نړۍ ته وښيي چې د افغان جنو لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرۍ دوه کې مرسته کوي وسیم شنواری له لونر لند کمپنۍ څخه په آنلاین ډول دغه نمره اخیستې چې په وینا یې به هم دومره ډیر نه ده له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړی او په سر کې د دې سمبولیک ګام په اړه معلومات ورڅخه خوشتي دي
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې لتیرو لسو کلونو راهیسی په سپوږمۍ کې زمکي خرڅي دوی یو ویب سټ هم لري چې هرڅو کولای شي په ډیر اسان او دی ډول دغه ویب سټ دلاري په سپوږمۍ کې زمکه واخلي دوی بیا اسنادونه هم ورلېږي نو چې ما چېډنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو خود افغانستان نوم پکې نو دا زما د پاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم
شینوار صاحب سپوږمۍ ته تا تاک خو یو پیچلی کار دی ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کی او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړی وخت ونیسي دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای خیستل په دې خاطر چې لډیر وخت په هیواد کې دنجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بند دي ما غوښتل چې زمنګ خويندې ناهیل نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان دنجونو د زده کړو په حق لا ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل امکانات برابرېدل نه برابرېدل دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي موږ ته مهمه دا چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي روښانه او مثبت فکرونه لري بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري خو به نه وي چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وي او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وي او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وي
بعضی افغانانو دغه سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي د 500 ډالرو نه تر دې 1500 ډالرو پورې پلورل کیږي موږ د پاره مهمه خبره ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي لکه څنګه چې یو څو وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورټس موټر جوړ شو، ګینه د سپورټس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
ل افغان ځوان وسیم شینواری سره مو مرکه له ازادي رادیو اوریده. هغه ځوان چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ د جلبولو لپاره په سمبولیک ډول په سپوږمۍ کې یوه نمره مځکه اخیستې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله.
مونږ بیا وطن تړو د باتورانو د درې رنگ بهیره
موضوع می ده پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر کې دیني سي پاغو کې یو لږه بیرغونه څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې بیرغ تر روسي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورسره تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره می دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینا باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد. د زمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورس په ورس چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکاوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15مه د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحده ایالاتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسی ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وی ملي بیرغونه پکې رپیشي، که د اولمپیک لوبې وی ملي بیرغونه پکې رپیشي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي. لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنگ لري، تور، سور او زرغون. دا نقشه ټکنالوژي ته هم انتقال شوې دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنگ بیرغ شته. د ګوګل په پانو کې هم د افغانستان درې رنگ بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنگ بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنگ بیرغ څرنګه بدلی شي. د بیرغ رنگونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنگونو بدل شوی دي لکه د اسمان شین رنگ او د ونو زرغون رنگ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نشتې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنگ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ پارګوره پیده او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و.
د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګ لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګ شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو. او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه تور سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نور نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلی شي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر مې اخیستی دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولی ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی. د افغانستان تور سور زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په تیر سل کال کې هم قربانۍ ورکړي دي، هم پر دغه وینه توی سوی ده، او هم سل کال کې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولی هغه ځکه به قانه مومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لوی جرګو له لارې چاغه د غازی امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی تر دورې پر ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لوی جرګو، هم د قانون د لالارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور سور زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان چې په هغه کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او ورسره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي یا د غنمو هغه د وجود دوا کار دی چې هغه بیزو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایشودلو چې د احمد شاه بابا په تاج کې صادر شاه دغه وږي کښې شول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعتو سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو لپاره یا د خپل برحالتوب لپاره د دې هڅه کوي چې په دې باندې ثابت کړي چې دوی حاکم.
مرهون صاحب او بخشی، دلته خبره دا ده چې دا تاسو ول چې خپل زور ښکاره کوي ځینې واکمنان، بیرغ لاري څنګه زور ښکاره کوي؟ بیرغ خو یو سیمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنگه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورس المنځلې ده. نو ولې باید واکمنان لخپل خلکو سره سم ګام نه اخلي؟
ما معمولا انسانان په نمونه او په دغه باندې نه پیژنل کیږي، بلکې په سمبولیک توګه ماره فکر په هغه سمبولونه کې ځنې نو شانونه دي، ځنې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخت چې را پیل شوی دی، د یو چا د عظمت نشي په توګه چې دا نقشه ده چې دا شیستا د موجود دی هغه په توګه استفاده کیږي. نو دی معمولا دغه سیاست مداران ضعیف نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې د ضعیف نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی دی، بیرته هماغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغه کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی، خلګو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ بدل کړي، بلکې هغوی بدل کړي دي. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځنې واخلي، هغه وای نه خستلای شوای، بلکې د خپل ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګ بیرغ، تور، سور او زرغون، دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاست مدار چې راځي، هغه یې نسي کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د سمری په ومه د افغانستان درې رنګ بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنگ کړل. جنو خپل لیکنو سره درې رنگ بیرغ کې شو. جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یو هم په واشنگتن ډی سی کې و چې په یو پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې جنو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنگ رنگولي وو. ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او جنو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لوی غونډې د امریکا د متحد ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره. شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومخ خپل نوې سندره خبره کړه.
ترنگا پہرا گتا وغانا نودا ممبئی بیا وطن توڑو دبا تورا نودا ترنگا پہرا
د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نشته سلو کلونو کې ګڼ شیرونه ویل شي بي دي. یو شاعر وای د قام عزت ملی بیرغه ولسی پته ملی بیرغه تل دی چلیشه تل دی رپیشه تل دی وچته ملی بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د جولای په 13 د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خاله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سړ ویني. د شنبې پورس په فیسبوک افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کا.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندې خلک دي او دا خلک په مینه باندې پويږي دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي او دا خلک هر څومره سخت پد سره د هم وی هغه د هنر قدر ور سره زما د غریب زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نوې هنرونو خو دوی ډیر قدر وکي نو دا معنی چې دا خلک ان شاء الله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینا مقابله کولای شي او دوی د وخښوند د دیوخه وطن د وخښ ژبې د وخښ هنر مینان دي او د دوی دغه مینا به ان شاء الله رنگ راوړي او ما ته خپل د روحیا راکړه یعنی کزو دې سره ما ته هم وا زما په دې کې دغه څه د امید او د مینې زوی وکړل چې زب نور لفظونو ته نور جملو نور کلمو نور خیالونو فکرونو ته هم تر خپل وسه د شعر رنگ ورکوم د هنر رنگ ورکوم نو ما دې پر دا دې دغه مینا چې دا دغه دې لوی دنیا دا او ډیر لوی ارزښت لري او دا هیوا د نو ملتونه هم دغه څه په مینا باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړیږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګۍ مخه پینوي کېږي ورور هغه خلک داسې د یو قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنی دا د ښه ملت د جوړېدو د پاتې شې به د ښه هنر او د انساني پایونو لپاره یو زرینا دروازه یې بوله ما
کاروان سب کده بل اړخته دی تراشم سوریایي فرانسوي فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څبان دي سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایا بیادل د فرانسې له مونټی کارلو رادیو سره خبرې کولې د خبرې ما اوریدې دوه ویل وای وسه کار راته سخته کوزکه زبیا مجبور یم چې ډیر دقت وکم ډیر پام وکم چې د خلکو د امینه بیرته پوزای کم دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه چې تر دې وروسته کڅلې کی مهرباني
او دا باندې نه خو هم خاصه دا باندې نه خو زکستا چې دوی ما سره مینه وکړه سو به باندې باور لرم په دې باندې اخیدل لرم چې خپل د زمونږ په ژبه کې به د پښتو ژبه کې دومره لوی لوی درنې ستې ستادي څنګه ډیر لوی دی ډیر ازم دی او دا چې دا زمان نه پیګم په کوم نیون ته په کوم من په کوم مینا په کوم احساس باندې دوی دا مینا راکړه وینا زولما دا ته باندې ډیر لوی اجران خبره ده خو دا توکل په خدای دا زدا چې دا مینا چې دا دا نو بیا نو ورونو پر غونو کې دا چې نو ورته لارې مره پیدا کی نو د دې په د مینې په خوود زه خپل ځان ته تسلی ورکوم کنه دا ډیره ګرانه خبره ده واقعا ځکه دا کله کله ګمنمی هم یو نعمت شي سړي لپاره خو چې د ډیرو خلکو ورپام شي نو بیا کچره په احتیاط ګمونه اخلي نو دا هنر چې دی دا په احتیاط کم خرابېږي او کچره ډیر داسې لیوانی ګمونه واخلي چې دا شي بیا هم د مدار اوږي خو بیا به هم زه سپاسو او پریدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل ځل کې یو داسې سنیمانا او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډیر خراب نه شم په دې اصطلاح باندې
کاروان صاحب شاعر حساس وی او دا حساس توپ خو کچرته یو وړه خبره هم د سټوک څنګه زنه کژاو کې ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي لیکن ډیر خبرې سم مثبت وي نو دا خوم بیا بیرته لیکلو ته هم شاعر ډیر وهڅ وي د جولای له دشمې را ورسه مو شعر لیکل
دا چې تر کال هم دا ورسې یاد شوی و دا خلک کوم ځکه چې موږ ته خو د خپل ټولنې رنګ راو ته معلوم دی دا په پیسلا په ډنډو وشل شوی دا په ستاري خو وشل شوی دا په ځای خو وشل شوی دا دار چې مختلف ځایقي دي د هر چا کې د شیخ خپل مین او خپل د ميلان وي یعنی به دې باندې پیګم خو بیا داس خبره ده چې هغه پښتانه مطلب کوي وای د شرم د سل ایبونه دي خو ټول کوبو پوي دي نو دا زموږ د ټولنې چې ایبونه بولي او کواقع نه غا ایبونه هم په ما کې کوم نیمګړتیا ایبي او ځینې خلک په اشتراک باندې هغه ته د نورو هغه د مینې په نظر نه وګوري خو بیا دا د دې مینه داسې ده لکه د شرم د کوبو خبره نو د شرم د سل ایبونه په کوبو باندې کوي نو تاسو خبره باندې دا ډېر خلک چې مینا کوي او ډېر خلک چې د دې په اسلام باندې ما سره مینا وکړه یا یو زما څنګه څنګه نه یو سایلو کا یو نیم پکې زما د صلیحې زما د زایقې زما د هنر سلام خاطر هم وي نو په ډېر رنگونو کې یو نیم رنگ دی
نو کاروان څه طبيعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نسته لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړي دا ډیر لوی برخه خصوصا په خواله رسنیو کې ما دا ویل چې لدی جولای له دیرشم را ورسته تاسو دې ته حڅول شو یاست چې کوم شعر ولیکي لیکلایم دی شعر
او دا تر څو هم دا ما ډیر شعرونه تر کلام دا دی جولای له دیرشم را ورسته لیکلې هم دا اوس نیم لیکلې دی
یعنی خدغه خبره مهمه ده یعنی خلک باید پوه شي چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم ور دوی ته ور کولای شي نور ډالۍ هم ورته لري
کار په دې مینه خو باید مینه ډالۍ چې دام باید په مینه باندې بیا او د مینه رنگم باید هغه بچا باندې څنګه رنگ پرې وته دا نور دې پرې وته دا رنگم باید تر سره کولای شي او خپل هغه د نیمګړتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ووینځي
د شغلي کاروان څخه په مننه د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو
تلګه مسکشا چستانه بشما بس ته ما ته لګه مسکشه چې ستا بشم بس يم داسې مرور چې در پخلا بشم بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړ غوندې څراغ یم ته را نور د معرفت بلېږم بلېږم رڼا بشم بس زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او لمینا بشم بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زه لاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در ځمه په هوا بشم بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزان ونه د سلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې آغلې نور سره ژغېدلې.
د غوزانو لویه ونه د کلي په منځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز طوفان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې لکه چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم. چټان می پکیا چغلې وی تاله پکې وهم.
دک سچلا نور پخوا آزادی راډی مجلې ترالې شلې و بیا چې کله خبره شوه ډاکټر شریفی شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي وصولو سره سم لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړې او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړی ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تېره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه باور
د ډاکټر شریف نقد زما د پاره ډیر زیات مهمه، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغه د چې په کتاب باندې ډیره خپوي او کچېری راشه مخبل دغه چې په ما باندې زمره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغه نقد ولوست زه په خپل کیسو کې ډیر شیانو ته متوجه شوم، او کچېری مونږ خپل هغه نقدونه تراشو چې زمونږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کیږي اغه یعنی کبا اغه کرکتونو مونږه کرکتنه وکړه اغه پداسي چې یا سمینه دي شوی ډیر زیاتې څنګه یا دوستانه یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې خېګنې اخیستل شوی دي. د خپل شریف چې ما په حساب باندې کرکتنه کړې د اغه زه اس کلم هیر نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې ما کیسه له ازادي راډیو اوریدلې او بیا پرې کرکتنه وکړه اغه دغه سم موضوعات ته متوجه شوم چې زبر پراتون کې کی کچيري لیکل کومه هغه خصوصا د کیسي لیکل ویزو د ډیر زیاته متوجه ومه، او دې موضوعات ته دغه فکرته مکرې چې ما بيخي ورته پام نه و.
تاسو مثال را کول شي مثلا کوم شانو ته تاسو متوجه کړی دی نقد
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا کله چې د خپل کیسه په اړه وایم ما وخت تل چې دغه کیسه د غوزانو لول سره یعنی د کیسې کوم راوي دی دغه کوم یو رقم وخیم، او بیا ځینې وړ موضوعات مثلا کله چې دغه یو سړی ونی ته ورخیږي او ما چې لاندې دغه سړی دی یو ماشوم غوندې ښکاري دی، دا بیا ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړی او ډېر خیر اخیستې دی. مثلا نوري ډېر برخې د کچې وس زما یاد ته راشي چې مال وس دی بل دغه د غوزان ونه چې دا مثلا دغه د میوه تشبیه کولی د میدوارې خزه سره څنګه ته ډیر چالو پوچی او د نور شیان ته زما به خو ته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یو جمله ستاسو د کیسې زما مخ ته پراته ده، تاسو لیکي ماشومانو دا ونی نلاندې ماشومانو تریلاندې کورګي جوړول، جنکیو په څنګه کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سره کولې. ډاکټره شریفه شریف لیکي دلته له همدې جملې سره د کلی د ماشومان او پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونی له ودی سره برسره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله دښته مو فکر کړو او کنه ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت دا سم فهم ته پام نشي کولای؟
نه در د ماتي مخي ادبونه وکړې د غوتر څنګه دغه شی هم چې زما دي شي ته دومره فهم نه یوازې مې وکړل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډیر زیات خره چړلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب ما دا شی ته څنګه نور اخیسته.
په عین وخت کې تاسو د دې ځواني کسلې کول په صفات باندې ممکن لا نقد متاثر شي، یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیبي مثلا یو شی ولیک کې دې چې بیا قلم په خطا پی کش کې نه دا سم نشو بیا ولیک بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي. د ډاکټر شریفی له نقد رسمو کوم کسلې کلی دا او د سه ختم په استلې دي
و زنه پیګه ما باندې دا بیا بل ډول وزت ډاکټر شریف د غنکت ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي چې به مې یو ډول کلی سم د چې کله وخت په لیکوال باندې سم غیر نه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا کوم کې زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتونه دغه سينو په کتابه باندې ډیر زیات مهم دي. ما مخکې یادونه وکړه چې دی زما خو بر خو په هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره بیخي ښه ارزولې ده چې دیشي زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډیرې ښې کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې داسې کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته؟
نه، فکر نه کوم چې ما دې دغه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کې لوستی. کومکې ټولې کیسه ډیره ښه راخستې وه او ډېر
تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه، لیکن د ډاکټر شریفي چې تاسو په کیسه د غوزانو ونی باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله قصه سپړلې ده، د قصې سمبولونو ته پام کړی ده، نورو مفاهیمو ته پام کړی ده. هغه ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن پر راتلونکو کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقطه ورسته له ځان سره پیدا کړ؟
څومره ښه خبره وو. همدغه څه د کرکتن یا د نقد کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه نه وي هماغه شیانو ته متوجه شي کنه. او آغلی شریف زما دغه کیسه ټول ډیره ښه راسپړلې او ډیره ښه نقد یا کرکتن پرې لیکلې وه، له سمبولونو رالیولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخېستې. او دغه رښتیا خبره ده، ما ډېرو شیانو ته پام نه و، لکه مخکې چې ما یادونه وکړې سي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډېر زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سي په افغان ټولنه کې کیسې لیکي. کوم فکر کړی ډېر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري. مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري. ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې دغه نقد نه ورسته چې کومه کیسه ملوستې ده ورته پام شوی مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته میز یاد کړی ده، نو دغه په ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې.
و دغه سدي زمونږ په پښتو کیسو کې زیاتره دغه کیسو سره زموږ کې کوم چې یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسې کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسې پوری یا د کیسې کې یو ډیر مهم رول ولري، کله مونږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای. دغه کیسې یو مهمه موضوع ده، خو مونږ بیا هم کچیر مونږ په پښتو کیسو ته راشو هغه دغه شیان په کیسه کې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ اعتبار نه لري، خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم خامي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کتنه کیږي دغه نه باید زده کړو شي کنه. تاسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه د یو انتقاد کړی و چې تا کومي یا دغه نقطې سم نه در اخستی، نو دغه څه نو چې زه باید په دې خبره خفه سم یم. دغه یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه چې راتلونکي کې زه خلک کل وکړم که خرابې پرخې د کیسې راخستل کیږي او که خیر راخستل کیږي دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وشي.
یو بل خبره هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وستونکو په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو بار خیراته سم شکار نه سي، نو کېدې چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سلا تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتبي. د نقد په اصولو کې څو شان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانه نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوس پړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه وایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغه پورې چې زه دا راوونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو وایي چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه لپورته لاندې خلکو ته ګوري او ونه ذکر اخیسته د لکړه ډاکټر شریفی سي دا نقد کې هغه کړي د لکدا دی مور په صفات باندې دی وینجلې په صفات باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی که څه باید په نقد کې راوس پړو کې راوس پړو شاید په لیکوال هم په تاثیرونه کې څنګه ځلا جنې
و ترا خبره ده زمونږ کچیر مونږ خپل کرکټونو تراشو زمونږ کرکټن په امغه اثر نه وي په لیکوالي کنه او دغه باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټن کو هغه باید کیسی نه په ځلای
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبه د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کې دی میخائیل نایمه هغه د غلبیل پونم د نقد ډیر پند کتاب لري په دې کې دی وای وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو کنه بیا غلبیل شکیږي اثر باید ورته واچو اثر ورواچو او د اثر هغه شو بد وچنو نو بیا دې ته نقد وای دا ساس ته خبرې پټې مې دا خبره کوله مهرباني خپل خبرې ته ادامه ورک
نو ما غوښتلم دا وایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې دوی زما کیسه نکړي او یا زما کیسه ته څه نه کړي و نو دا تر د کرکټن یا نو نه ځکه ناکامه یي چې موږ په یو لیکوال او یو اصل لیکون کې باندې دا کوله کله چې تاسو مخ کې وته دا ونه وکړه کنه چې مثلا وایي چې زلا حقیقي لیکي څنګه بیا په زلا باندې کرکټن سو نه د زلا په کیسه باندې وانه دا زمونږ ومن کې تاسو یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقصي یا کرکته نه کوي.
له سلام نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رشتین د ځان جوړونه په نوم نوې کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل لمسود رښتین څخور
همدا کتاب طالب شوی دی 15 صفحه لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړي شوی دی چې پکې ځان جوړونه چې په لومړي سر کې لږ تفصيلي خبرې پرې شوې دي او د ارواپوهنې اړوند په دویمه برخه کې لاندې ویناوي لیکل شوې دي. هو په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیز مسایلو ګډ مان دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګن اوریدونکو او ویونکو سره پښتنه پیدا شي چې در واپوهنې په برخه کې زیات شمیر کتابونه لیکل شوی دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رشتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د ړنګ ملت پونو او بل د ملت ارمان پونو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د دېونه ازادي رادیو د بمجله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پختای سپارم. ورس موش
چلی گی لائے پسر کر دی سو کسان د دیو پشان تی زور ور دی د زړگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی
داد غرو پختانه تمرا او زړه ورې دی وخت بلګي چې برنګ د کابل خلما ډیر خوونه می اوس هم د پی خبر دی انتو چشوی زور ورا دہجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو سرا جوڑ نو
ملنګ د خاري مام سر جوړنا او ملنګ د خاري مام سر جوړنا خو زما دوان نزدې انډي والا نو خو زما دوان نزدې انډي والا یو څو ستوري مې د شپې انډي والا نو یو څو ستوري مې د شپې انډي والا نو ما سپوتن مې د پرې انډي والا نو ما سپوتن مې د پرې انډي والا نو